دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 بجې دي. په دې خبري سات کې چې ورسته خبري سات دی، تاسو د افغانستان او پاکستان د حالاتو په اړه بیلابیل رپورټونه اوریدای شئ. په تر هر څه لمخې ورزو منور شاته د دې مهال د خبرونو لپاره.
اول د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته تختول شوی کسان آزاد کړی شوی دی. د افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ ولسي جرګې او امریکا په تخار ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. او د بشري حقوقو کارکونکي وایي د شام په هومس ښار کې امنیتي ځواکونو دیارلس کسان وژلي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د ډیر اسماعیل خان نه 8 کیلومتر لري د پروا په تحصیل کې پولیسو سره نښته کې دوه وسلوال طالبان وجل شوي او دوه وسلوالو ځانونه په خپل په بارودو الوزولي دي. د ډیر اسماعیل خان د پولیسو یو مشر امتیاز شاه مشال ریډیو ته په دې حق لویل پیخه هغه محل رامنځته شو چې پولیسو د لایف انشورنس کارپوریشن په نامه د یوې ادارې د تختول شو کسانو د معلومولو لپاره په ټولو لارو ناکبندي کړې و. نوموړی وایي تختول شوي کسان یې راخوشي کړي دي او پنخته کې یو پولیس والا هم جوبل شوی دی. د پاکستان د ایوان صدر لخوا یو بیان جاری کړی شوی وای نن په اسلام آباد کې صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ملاقات کړی او په ملک کې روان سیاسي حالاتو باندې خبرې اترې کړې دي. هلته د بلوچستان په لورلای سیمه کې یو مړی موندل شوی. پولیس وایي د دې مړي تر څنګ یو خط پروت و چې په کې لیکل شوی تحریک طالبان دا کس د پاکستان حکومت ته د جاسوسۍ په تور وجلی دی. په دې اړه د لورلای تانې ایس ایچ او ناصر شاه مشال ریډیو ته وویل
دا د زیارت سیمه هغوی نه ورچوم علاقې هغو د مال طالب کیف نو دا څو شپې له مخه ورک شوی دی. 20 له مخه نوزه سړی د دې پوتو په لورلای لس بهر د ډیجیخان روډ ورته وایي. نو بیا پولیس ته راواخلې موږ د تروایي وه سورونه دی رالو دی اوړی نن دغه و چې مطلب د سکرینس وغیره دا معلومات دي چې دوی وشتلی.
پولیس وای په دې لړ کې تحقیقات شروع کړي دي. نن د پیښور پولیس کلب مخې ته د خیبر ایجنسۍ د کوکی خیل قام مشرانو د حکومت لخوا په مبینه توګه د ریګي للم پروژه لپاره د تحصیل جمرو د ځمکې نیولو خلاف مظاهره وکړه. مظاهرینو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د تحصیل جمرو خلکو ته د هغوی ځمکې واپس کړي. په دې اړه په دغه احتجاج کې شریک د کوکی خیل قام یو مشر مشال ریډیو ته وویل
نن سبا چې دوی د ریګي ماډل ټاون کوم را اعلان کړی د منصوبه پاره کې د مونږ د غبرید نه برز مکه هم دوی چکم دی په ماډل ټاون کې تامل کړی دا چې پاره باندې د مونږ سره هیڅ قسم خبره نه شوې او نه دا د ډیسټریکټ پېښور حصہ دا چې د پېښور یو اتارټي راپور ته شی او د خبر ایجنسی تحصیل جمهوریت په ځمکه باندې خپل منصوبه اعلان کړي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې دا ځمکه د صوبایي حکومت ملکیت ده. ورزو یو وار بیا بلوچستان ته د بلوچستان په درې ضلعو کې د نن نه د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې د پولیو یا ګوزان پر ضد کمپاین شروع شوی دی. په بلوچستان کې د پولیو پر ضد د کمپاین مشر ډاکټر اعجاز احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه کمپاین په کوټه، زیارت او پشین ضلعو کې ترسره کیږي چې پکې څه باندې 3000 موبایل ټیمونه برخه اخلي او نږدې 3,00,000 ماشومانو ته به د پولیو پر ضد اساس کې ورکول شي. پوځي چارواکي وایي یو تن چې د افغان ځواکونو وردی اغوستې وه د افغانستان په مغربي برخه کې یې په اتحادي ځواکونو ډزې وکړې. نیټو وایي په دې پیښه کې کوم غړي وژل شوی نه دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دوی د خالد ورځې د دغه پیښې تحقیقات کوي. د دفاع د وزارت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د بالا بلوک ولسوالۍ په یو چک پوسټ د ډزې کوونکې دغه تن وژل شوی او یو شمېر اتحادي ځواکونه په دې پیښه کې جوبل شوي دي. د افغان ولسمشر په ګډون یو شمیر مشرانو د دغه هیواد په تخار ولایت کې د جنازې په مراسمو کې د پرونی ځانمرګي برید په کلکه غندنه کړې ده. ولسمشر حامد کرزي ولسي جرګې په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي کمانډان په سختو ټکو د تخار ولایت په مرکز تالقان کې ترسره شوی برید غندلې ده. دوی ویل چې دا د هغو کسانو کار دی چې په قصدي ډول غواړي بیګناه ملکي وګړي ووجني. په پیښه کې د مرګ جوبلې په اقلا مشال ریډیو سره د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی خبرې اترې کړې دي او ویلي دي چې د دې پیښې پړه لا تر دې دمه چا په غاړه نه دا اخیستې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو وایي نن د شام په هومز اخار کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو لکتر لګ دیار لس کسان وجلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو تر مخه د عرب لیگ 50 کسیزه ډله دغه هیواد ته په دې غرض رسیدلې ده چې تشدد کې د ګیرو سیمو څارنه وکړي. د شام حکومت د دغه ډلې د رسیدلو د خبر پخلی لا نه دی کړی. شام ته د سارونکو د ډلې دا سفر د بشار الاسد او عرب لیگ ترمنځ د هغه لوزنامې په نتیجه کې ترسره کیږي چې پکې د تشدد ځپلو سیمونه د امنیتي ځواکونو وسلوالو ډلو د وتلو غوښتنه شوې. د دې نه علاوه په دې شخړه کې نیول شوي ټول کسان خوشي کول او په هیواد کې په سمدستي توګه تشدد ختمول هم د دې لوزنامې برخه ده. د عراق په سرخار بغداد کې د کورنیو چارو وزارت په ودانۍ ځانمرګي برید شوې چې پکې 15 تنه وجل شوې. د پولیسو چارواکي وایي نن سهار یو ځانمرګي د بارودو ډاک غاړې د غنی غونې پر مهال د دغه وزارت د ودانۍ سره وجنګو. چارواکي زیاتوي په مړو شو کې سلور د پولیسو غړي دي. په پیخه کې نور 22 تنه جوړل شوې هم دي. او اخیری خبر دا چې د امریکا په ټکساس ریاست کې د کریسمس پر مهال په یو کور کې د وو کسانو مړی موندل شوې. تحقیقات کوونکي وایي داسې ښکاري چې په ګریپ واین نومي سیمه کې دغه کسان چې عمرونه یې د شلو او شپېتو کلونو ترمنځ دي د کریسمس د تحفې د کتلو پر مهال په ډزو وجل شوې دي. په مړو شوو کسانو کې څلور ښځې او درې سړي شامل دي. د چارواکو په وینا دا کسان چې خپل مسکه رشته دار ښکاري کېدای شي چې قاتل هم دوی کې شامل وي او د ډزو وروسته یې خودکشي کړې وي. خو چارواکي زیاتوي د دې پېښې وجوهات لا تر دې دمه په ډاګه شوې نه دي. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو ټوله خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شئ. او د دې ترڅنګ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز تاسو موږ ټوله خبرونه اوریدل شئ. د پاکستان او هند ترمنځ تر څلور کال وروسته د اټومي وسلو په اړه خبرې پیل شوې دي.
دونوں ممالک کے سیکیورٹی کے ایشوز میں نیوکلیئر ایشوز بہت اہمیت کے حامل ہیں.
په افغانستان کې د سولې عالی شورا منلی دي چې په قطر کې د خبرو دفتر وسی خو دوی شرایط لري
چې دا دفتر یوازې یوازې د مذاکره لپاره وي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زاید خان وایي که تر انتخاباتو مخکې سرشمیرنه ونه شوه نو دا به د خیبر پښتونخوا لپاره تاواني وي.
که داسې دا بیا داسې وشي دا به خصوصا د خیبر پښتونخوا سره زیاتېږي. زموږ پاپولیشن زیات دی او زموږ پاپولیشن پکار دی چې هغه رنسټونه
راکړي. دا او نور رپورټونه به په روان خبري ساعت کې واورئ. له مشال راډیو سره اوسئ. د سر رپورټ ترازو د پاکستان او هند ترمنځ په دودیزو او اټومي وسلو دوه ورځنی خبرې په اسلام آباد کې پیل شوې دي. شنو کې وایي دا ډېرې مهمې خبرې دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو په اړه دا خبرې اترې تر څلور کال وروسته کیږي چې په 2008 زیږیز کال کې د ممبئی تر ترهګرو بریدونو له کبله ځنډول شوې وي. نور د مشال راډیو د خبریال ریاض موساخیل په رپورټ کې
د خارجه دفتر ودانه کې کیدونکو د مذاکراتو کې د پاکستانی ډلې مشري د خارجه چارو اډیشنل سیکرټر منور سعید بټی کوي. د غشان د لستنی هندي ډلې مشري د هندي خارجه چارو ډایرکټر جنرال ډیبالا ورما په غاړه ده. مذاکراتو کې به پر روایتي او جوهري وسلو خبرې اترې کیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د دفاعي او پوځي چارو کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی بریګیډیر محمود شاه د مذاکراتو موخه صدا سے بیان کړه.
پدې کې داسي قسم خبرې کیږي چې داسي سوي چې هغه ارضي تور باندې دواړو ملکونو کې ټینشن جوړول شي. لکه د بارډر سره خوا کې سروي ایکسرسایز کیږي او ټروپ سره جمع کیږي نو دا غیر نه اول بل طرف ته دا اطلاع ورکړي شي چې دا موږ ایکسرسایز کوو او تاسو چې په دې باندې خبرې کیږي. ټروریزم یو داسي مسله ده چې دواړو ملکونو یو ځای سره چې څونه اتفاق وکړي شي او حالات ښه شي دا
دغه شان د دفاعي چارو یو بل کارپو او د پاکستانی پوسټ پخوانی افسر لیفټننت جنرال طلعت مسعود نه چې کلامونګ تپوسو کو نه غوي.
دونو ممالک کې سکیورټي کې ایشوز مې نیوکلیئر ایشوز بہت اهمیت کې حامل هه.
د دوانو ملکونو د امنیت په چارو کې جوهري چارې ډېر اهمیت لري. تاسو ته پته ده چې پاکستان او هند دوانه جوهري ملکونه دي او هر وخت یې ترمنځ تاو تریخواله روان وي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې داسې غلط فهمي مه ترانه شي چې د لوی پیښې سبب جوړ شي. دې مذاکراتو کې مونږ دا هم نشو کولای چې سمدستي د ګټورو نتیجو تمه پیدا شي، خو دا دومره کولای شي چې د لویې پیښې مخنیوي کې کردار ترسره کوي. نو زما په خیال دا ډېره ښه خبره ده چې په دې د خبرو لړۍ بیا پیل شوه.
یہ بہت اچھی میرے خیال میں خوش آئین بات ہے کہ اس پر بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا.
دا پاکستان اور ہند ترمینزا پجوہری اور روایتی وسلو دا خبر و اترو داش پگم دور دے کم چے سلور کال پس کی گی. دا دین اولان دے سلورم او پنزم دور پکال 2009 کے نوی ڈیلی کی شویو، خود دا ممبئی پی خورستو دا مذاکراتو دا لڑے تر ڈیر مدے ولاڑوا. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا. رویټرز خبری ایجنسی یو رپورٹ خپور کړی دی چې پکې ویل شوی په افغانستان کې د سولې د بهیر په ترڅ کې له طالبانو سره د خبرو کولو لپاره د سولې عالی شورا د قطر مرسته مني، خو حکومت دا هم ویلي چې په دې بهیر کې هیڅ بهرنی قوت د افغانستان له رضایت پرته برخه نشي اخیستای. د سولې عالی شورا په یو لیکنه کې چې د بهرنیو هیوادونو ماموریتونو او سفارتونو ته استول شوی ځنې قاعدې او ضابطې وضع کړل شوې دي. دا ګام پر داسې مهال اخیستل شوی دی چې کابل د هغو رپورټونو له امله اندېښمن شو چې پکې ویل شوی ول د جرمني په مرسته امریکا او طالبان سره پټې خبرې کوي او د قطر په پلازمینې دوها کې دفتر پرانیزي. په دې موضوع مجید بابر د سولې د عالي شورا لغړی اسماعیل قاسمیار سره مرکه کړې ده او ترې پوښتلې چې آیا دا مني چې د رویټرز خبری اژانس دا رپورټ سم دی؟
دا سے دے غرور چھے مون قطر منو، خو شرائط لرو، شرائط مو دا دے چھے دا دفتر یوازی یوازی دا مذاکرے لپاروی چھے یو زائی بجور شی مسئول زائی دوی تا چھے حال تا با کینو او مذاکرہ باوکو.
نو قاسم یار صاحب اس د سولی علی شورا دا منو دی دا چې په دوها کې دغه دفتر د طالبانو وسلوالو د پاره تاسو منئ؟
ما وایم چې منو خو په شرط کې، او شرط دا دی چې دا دفتر په دا لحاظ هلته پرانستل وشي چې پکښې مذاکره وشي، بس. یعنی سفارت نوی د طالبانو ته یو لوی سیاسی دفتر چې لوحگان ولری چې دا امارات اسلامی او داسې شیان، چې یعنی یو شبه دولت نږدې یو دولت وشي، دا کارونه مونږ نه منو، د افغانستان خلک نه مني. یوازې په دا منظور چې هلته به کینو او خبرې اترې وکړو.
قاسم یار صاحب، د دغو طالبانو وسلوالو سره چې اوس دا خورا برسی رشوه چې افغان حکومت هم منی او تاسو هم دا خبره وکړه چې دغه دفتر تاسو منی، نو که دا خبره مخکې لاړه شي ستاسو دا شرطونه افغان وسلوالو ته رسیدلی دي او هغوی دا شرطونه منی؟
باید ومنی، ځکه چې خبر اترې د افغانانو ترمنځ دی، یعنی سران د طالبان شورای عالی صلح سره یا د افغانستان حکومت سره مذاکره کوي، مصالحه کوي.
قاسم یار صاحب، د افغان طالبانو وسلوالو سره که خبرې اترې کېږي، د هغوی دپاره د افغان د سولې عالي شورا سه ایجنډا ټاکلې ده، په کوم ایجنډا به دوی سره خبرې کېږي؟
وروره، مون دا وایو چې راشئ یو ځای کېږو، خبرې به شروع وکړو، مذاکره به وکړو. ټول شیان چې تاسو په زړه کې دی، په دماغو کې دی، بیا ووایئ. مونږ وایو دا مشکل کار نه ده، بیا نو هلته په میز د مذاکره باندې ټول شیان به ووایو.
په مرکه کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی اسماعیل قاسمیار دا مني چې په دوها کې د قطر په پلازمینه کې د طالبانو لپاره یو دفتر جوړ کړل شي چې هلته د خبرې ورسره وشي، خو شرط بدایي چې دغه دفتر به یوازې او یوازې د خبرو لپاره وي او د دې لپاره به نه وي چې د یو شبه حکومت تصویر ورکړي، د دې لپاره به دا دفتر نه وي.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیری.
د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی د کوکی خیلو قبیلو غړي غړو د خیبر پختونخوا د پیښور د خبريالانو د مرکز مخې ته مظاهره کړې ده. د مظاهرې لامل د حکومت هغه ګام دی چې تر مخې د ریګي للمې د پروژې په ترڅ کې د جمرود ځمکه هم شاملول دي. د خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی ځمکې د بیرته ورکړي. په دې اړه د فواد علي شاه راپورټ اورو چې د مظاهره کوونکو په نارو پیلېږي.
د خیبر ایجنسی د کوکی خیل قبیله سره تعلق لرونکي خلکو د پیښور پریس کلب مخې ته د پېښور ډیولپمنټ اتارټي له طرفه پریګی للمه پراجیکټ کې د تحصیل جمرود د ځمکه د شاملولو پر ضد مظاهره وکړه. د جمرود سره تعلق لرونکي د خلکو وینا وا چې په کال 1912 کې حکومت د خیبر ایجنسی او پېښور ښار حدونه د یو کمیشن په مرسته مقرر کړی وو چې ورته میفیګرافت کمیشن ویلې کیږي. دا خلک وایي چې حکومت اوس د میفیګرافت کمیشن خلاف ورزی کوي او پریګی للمه پراجیکټ کې د خیبر ایجنسی د تحصیل جمرود 2500 جیره بزمکه هم رانیولې ده. برکت الله افریدی په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل
نن سبا چې دوی د ریګی ماډل ټاون کوم را اعلان کړی د منصوبه پاره کې د مونږ د غبرید نه برز مکه هم دوی چکم دی په ماډل ټاون کې تامل کړی دا چې پاره باندې د مونږ سره هیڅ قسم خبره نه ده شوې او نه دا د ډیسټریکټ پېښور حصہ ده چې د پېښور یو اتارټي راپورته شي او د خیبر ایجنسی تحصیل جمهوریت په ځمکه باندې خپل منصوبه اعلان کړي.
د کوکی خیل قبیله یو بل مشر نصر الله فیده وای چې پی ډی اے د کوکی خیل قبیله 2500 جیره بزمکه نیولې ده.
اوس یې تقریبا د مونږ کورونو لا دا رور سوال پی ډی اے ولا کار او مجبور یې شو مونږ چې اده زنه هجرت وکړو دا باندې حکومت مونږ غور ونه خسته.
دا خلک وایي چې عدالت هم پی ډی اے ته حکم ورکړی دی چې د کوکی خیل کان د حقوقو د خیال ساتي خو ولی حکومت د دوی په مطالبو هیڅ غور نه کوي.
چې میفیګرافت کمیشن نرستو
په یو عدالتي حکم د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دا ځمکه پی ډی اے ته سپارلې وه په کومه باندې چې اوس کوکی خیل کام دعوه لري. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر زاهد خان وایي که په پاکستان کې سرشمیرنه ونشي نو ډیر تاوان به د خیبر پښتونخوا کیږي. د دې هیواد سیاستوال وایي د راتلونکو انتخاباتو تر راتګ مخکې دې سرشمیرنه وشي. دوی وایي کېدای شي مجبوره شي چې په دې ترڅ کې سپریم کورټ ته هم لاړ شي. په پاکستان کې په وروستي ځل سرشمیرنه په 1998 زیږیز کال کې شوې وه. په دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان سیاسي ډلې وایي چې دلته د سرشمیرنې یا مردم شمارې لړۍ د ډېر وخت نه د ځنډ ښکار ده. باید چې دا زر تر زره سرته ورسول شي چې دا رنګ د نو حلقه بندو وروستو ټول ټاکنې په صحیح توګه وشي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر زاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیر وختونو کې هم د خیبر پښتونخوا سره د حلقه بندو له وجې زیاتې شوې دي. دی وایي
تلور دې کې زمونږه پاپولیشن اوس کم 9 لک او مونږ ته یو ایم ان ایس ملو شوې ده. دا هغه دغه چې کوم مور ال کې جوړ شوې ده هغه 4.5 معنی نو دا مونږ د خومر کې زیاتې او زمونږه ایم پی زم کومونو کدا چې دا بیا مودا چې وشین دا خصوصا د خیبر پښتونخوا سره زیاتې زمونږه پاپولیشن زیاتې او زمونږه پاپولیشن ما په کار دي چې هغه نن ستونه راکړي.
د غرنګ د پاکستان تحریک انصاف خیبر پښتونخوا ویان زاهد مومن مشال ریډیو ته وویل چې دا د حکومت د مردم شمارې د اسارتیا حربي دي ولې دا په کامیابی تا پریگ نگدی
دی موجوده حکومت یو ڈیلینگ ٹیکٹس دی جی گورنمنٹ دا وی دی او اوی نغواری دا تا پیپلز پارٹی او این پی پو حکومت کی شریک دی پدا گا وجہ وندی لسٹونو کی توی دا دلی را وست دا انٹینشنلی خو دی اگینسٹ فرام انشاءاللہ چ منگا پٹی منگا الیکشن کمیشن اگینسٹ تلیو چ را پنو لسٹونو باندے فو کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس نوی ووٹر لسٹ جوڑ شی منگ پ سپریم کورٹ کے کیس تے کدی شی چ دی منگ دی تا مجبور کی چ دی لپارم منگا بیا کورٹ یا سپریم کورٹ ته لاړ.
کله چې مشال ریډیو دی لړکی د الیکشن کمیشن آف پاکستان د چارواکي خورشید عالم سره رابطه وکړه، نو هغه وویل چې د دوی او مردم شمارې والو ترمنځ خبرې اترې شوي او د ځینې وجوهاتو له امله دا سلسله د ځنډ ښکار ده، خو له ډېر ضر به په دې لاس پورې کړی شي.
قانوني ریکوایرمنټ دا دی چې کله مردم شمارې وشي د هغې نه بعد حلقې بندې کېږي. څنګه د مردم شمارې والو محکمې سره میټینګ کړی وو، نو هغه موږ ته دا وویل چې موږ زر تر زره کول غواړو، خو موسم چې دی د ژمي ده په دې کې واوري او دې وجې نه دا نه شي کېدی. نو موږ به کېدی شي چې په اپریل کې یا په مئی کې موږ به دا پروسس شروع کوو او هم په 35 ورځو کې به دا ختمو. چې کله مردم شمارې رپورټ راشي د هغې په بیس باندې به بیا حلقه بندې کړو.
کله چې د حکومتي موقف لپاره مشال ریډیو د قومي اسمبلی غړي ملک عظمت سره خبرې وکړې، نو هغه سداسي وویل،
ما په خپله په قائمه کمیټې کې دغه اداره د هغې افسران متعلقه افسران چې دی نو هغه راغوښتي وو او ما په هغې زور ورکړی چې مردم شماري زر تر زره مکمل کړي او هغوی د خپلو لیټ کېدو سه وجوهات موږ ته مخې ته ایښودي وو چې هغه به ډېر زر مسلې حل شي او انشاءالله مردم شماري چې دی نو هغه به موږ کوشش کوو چې د جونه پورې موږ هغه کمپلیټ کړو.
د ذکر وړ ده چې د پاکستان د قانون مطابق به هر لس کاله پس سرشمیرنه کولی شي، خو له دا 14 کال روان دی چې سرشمیرنه نه ده شوې. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا په اسماعیل خان دیری کې پولیسو څلور وسلوال طالبان هغه مهال وژلي دي چې دوی درې کسان تښتولي ول. په دې اړه نور تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان او پرواغ شه د پولیس فورس چارواکي ویایي چې دا پېښه د اغې نه د ورسته مخه تراغله چې کله ځنې نه سرګندا کسانو د افته په ورځ د پروا میرن سیمنا د لایف انشورنس کارپوریشن دوا چارواکي محمد یوسف عبداللطیف او د میرن شوګر ملز یو کلرک بشیر احمد سره د دوی د ګاډي و تښتول. دا چارواکي زیاتوي چې کله پولیس ته د پېښې خبر ورسېد فورس یا سبدستي په سیمکش ټوله ورچنۍ لارې ونیولې او د اتوار په ورځ 12 بجې غرما د کډی جمال په سیمکش د پولیس فورس د سرتیرو او تښتونکو په منځ د ډزونو بدلون وشو چې په نتیجه کې درې واړه تښتولي کسان روغ رموټ را خوشي کړای شول او د ډزونو په بدلون کې دوه تښتونکي مړه او دوه نور خپل ځانونه په لاسي بمونو و الوزول. په ډیر اسماعیل خان کې د خفیا ادارې یو چارواکي د نوم نه جوابولو په لوز برسېره کړه چې وژلي تښتونکي د سولي وزیرستان او د ډیر اسماعیل خان د کولاچۍ تحصیل طالبان دي چې په کوم کښې دوه د شمس الدین ګنډاپور او خالدین ګنډاپور په نومونه پېژندلي او مړي یې د پروا سیول هسپتال ته راوړل شوي دي. ځایي او د وزیرستان طالبانو د دې پېښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې په برا کښې لیا هېڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې په ډیر اسماعیل خان شه د پولیس فورس ډیپټی انسپکټر جنرال امتیاز شاه وژه غوه هغه هم د پېښې پخلای وکړلی او زیاته یې کړه.
درې کسان یا وکړل ما خان ور بس بیا ووتو به ټوله شپه مو ورته بار تېره کړه. 10:30-11 بجې سره ډزې پکې شروع شوې، یو کس پکې زخمي شو، بیا یو دوه نور بل طرف ته وو، نو هغې بیا خودکشي وکړې. الحمدلله سړي هم ټول را ریکور شو، پولیس پولیس ته خیر شوې. څلور جوړ مړه دي پکې، دو ځانونه الوزولي دي، دوه پولیس سره لګېدلی دي. نو دې کښې خو دا دوه کسان خو پکې زما په خیال معلوم دي، یو د کوټ سلطان دی، یو د کولاچی دی. خو دا دوه چې کوم دي دا لا پته نه لګېدي دا ځانونه چې الوزولي دي، دا خو سوسایډ مشن والا دي، الوزودي خو بس ځان نه ورکوي.
دا د هم یادوي چې د اتوار په ورځ ماښام ځنې نه سرګنده کسانو چې په سپین رنګ موټر کار کښې سواره وو د ډېره اسماعیل خان د شیخ یوسف زیارت نه د پولیس فورس یو چارواکی جواد وتښتولو چې کوم د پولیس نورو سرتیرو بیا را خوښی او د تښتونکو یو ملګری په زخمي حالت کښې ګرفتار کړ. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د برتانی د ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي د برتانی چارواکي په دې اند دي چې د راتلونکي کال پر مهال به د یوې وروستۍ کاروایۍ له لارې د پاکستان دننه د القاعده پاتې مشران په بشپړ ډول ختم کړل شي. خو دا مقاله لیکي چې تر ټولو خطرناکه خبره د حقانی اورپکې شبکې ده. د مقالې مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
په مقاله کې راغلی دی، یو برتانوي چارواکي وایي د پاکستان دننه د ډرون بریدونو د لارې د القاعده یو شمېر مشران وژل شوي دي او یوازې ډېر لږ ژوندي پاتې دي. خو په شمالي افریقا کې د اسلامي سرغړیزو ډلو سرچینې وایي چې د القاعده لږ تر لږه دوه سترغړي د وړاندې څخه د لیبیا په لور روان شوي دي، چې له وجې یې یرې څرګندېږي چې شمالي افریقا په روانو میاشتو کې د جګړې مرکز جوړېدای شي. د سرچینو له مخې د افغانستان د کونړ ولایت څخه د القاعده پورې اړه لرونکي یو افریقایي ډله افریقا په لور روان شوې ده. مقاله لیکونکی یوه پوښتنه راپورته کوي چې د القاعده غړي د مغربي ایشیا څخه شمالي افریقا ته ولې منتقل کیږي، آیا دوی ځکه داسې کوي چې دغلته کې دوی به زیات خوندي وي او کنه څه بل څه وجه ده؟ خو مقاله لیکونکی وایي داسې نه ده، ځکه چې اوس خو ناټو ځواکونه هم له افغانستانه وځي. خدا هم کېدای شي چې د تراګو ډلې غواړي د عرب پاسون له وجې راپورته شو حالاتونه ګډه پورته کړي، او داسې ښکاري چې القاعده هم خپل مرکزو هغه هیوادونو ته یو سي کوم چې په دوی کې د زیاتره غړو خپل هیوادونه دي. په مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم د تیر وختونو په پرتله پاکستان کې ډرون بریدونه کم شوي دي، خو بیا هم د اوسامه بن لادن په ګډون یو شمېر د القاعده غړي وژل شوي دي. یو چارواکی وایي که څه هم ډېر لږ شمېر کې د القاعده غړي د پاکستان قبایلي سیمو ته د تربیو لپاره روان دي، خو د نوموړي په خبره د شمیره ډیره کمه ده او دغه رنګ ډیرې لږې خطرې رامنځته کولی شي. د برتانیا او امریکا د استخباراتو چارواکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د القاعده او یا د القاعده پورې اړه لرونکو اورپکو شمېر د سلونه هم کم دی، او په دې کې ډیر لږ هغه دي چې د برتانیا یا نور هیوادونو لپاره خطرې رامنځته کولی شي. په مقاله کې د کارپوهانو له خولې ویل شوي په پاکستان کې تر ټولو خطرناک د حقانی ډلې طالبان دي، ځکه چې دوی په افغانستان کې ناټو او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه کوي. امریکا څو واري پاکستان ته ویلي چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي، خو پاکستان انکار کوي. غربي او نړیوال چارواکي وایي پاکستان چارواکي په دې ټینګار کوي چې حقانی ډلې طالبان په پاکستان کې د دغه هیواد اهداف نه پنهخه کوي. د غرب چارواکي وایي که څه هم د القاعده موجوده مشر ایمن الزواهری لمن زوړل د دوی لومبه کار دی، خو د دې ترڅنګ د القاعده نور مشرانو ختمول هم دغه شان د اهمیت وړ دی. په دې مشرانو کې یو سیف العادل دی، څوک چې د القاعده مرکزی چلوونکی دی او کېدای شي پاکستان ته بیا ستون شوی وي. همداراز دویم لیبیایي ابو یحیی اللیبی دی، څوک چې په افغانستان کې د امریکایي قیدخانې څخه تښتېدلی و.
د ننګرهار د نجم الجهاد کالونۍ اوسیدونکو دوه کسان نیولي چې خلک تښتوي او حکومت ته یې حواله کړي دي. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د ننګرهار د نجم الجهاد یا خالص په ملي اوسیدونکو د وسلوالو سړی تښتونکو له ډلې څخه دوه تنه نیولي او حکومت ته یې د مجازاتو ورکولو په خاطر حواله کړي دي. دوی وایي چې وسلوالو غلو له سمودې راهیسې د یادې په ملي یو شمېر کسان تښتولي او بیا یې د پیسو په مقابل کې بیرته خوشي کړي دي. د نجم الجهاد په ملي یو شمېر مشران د ننګرهار استناب سرنوالۍ ته ورغلي وو او سړی تښتونکو ته یې د سختې سزا ورکولو غوښتنه کوله. د نجم الجهاد خونځي مدیر اجیر پی والله دا خبر له امکان لري نه غني چې وسلوالو غلو سره دی حکومتي کړي لاس ونه لري.
چې تختول شي دی په لکون لکون رپیدونه اختر شي دی، حتی میاش مکمل مانځته نه دی پریخو درشي په یو په درول شي دی، مکمل شپه ورځ وزړن شي دی. دغه انسانيت او د اسلامیت نه ډیر لري عمل دی. دا هیڅ امکان لري چې په دولتي شوکاټ کې دی ملګری نه وسی.
د ننګرهار پونتون یو استاد چې په یاد کلونی کې استوګن دی وایي چې نیول شوي کسان دې په سخته مجازات او د غلو شبکه دې رسوا کړی شي.
د فامیلی د امنیت په باره کې تل دا خبره کیږي چې امنیت خراب دی او هلته مشکلات دي. مونږ په دې یقین یو چې فامیلی کې امنیت یوازې غلو خراب کړی او نه طالب خراب کړی نه بل چا خراب کړی دی. اوس هم مونږ غلي نیولي دي او دغه غلي د قوم او د ولس په همکاري نیول شوي دي. ډېره هڅه کړې ده په تش لاس په کوتکونو او په تیګو باندې نیولي دي. غلي د لپاره یو هغه ته څارنوال صاحب ته چې دې غلو په باره کې جدي اقدام وکړي او نور ملګري دوی ونیسي سو دغه شبکه سواشي او خلک دې شر څخه خلاص.
د مې عبدالخالق په نوم یو تن وایي چې ولسی خلکو په تش لاس سړی تښتون کې نیولي، خو حکومت تر اوسه په دې قضیه کې هیڅ هم نه دی کړی.
د فاميلي کې 15 پکاسه اختتاب سو او د خلکو وتښتول او ته هرې وشکره شلکه او دې سکو 500 روپیا اخیستلې. د موږ ورځ نه دولت یې غم مونږ کو مونږ کوشش وکړي چې د خلک پیدا کو غم تعقیبول په دې کې یو موټر یې ګیرسه د پنځشنبه فور او دوه کسه ونیول سو. تر اوسه پورې د حکومت په دې کار کې هیڅ اقدام نور نه کړی.
د ننګرهار د استناب سرنوالۍ مشر عبدالقیوم وایي چې نیول شو غلو ته به د قانون پرانا کې سزا ورکول کیږي.
بدې خبره ډېر خپګېږي چې دا څوک واسطه شي چې دا خوشی کا موږ بدې خبره ډېر زیات خوشاله یو چې څنګه د قانون تقاضا دا څنګه چې قانون دې چې دا ور باندې تطبیق او کدا موږ خوشی کړ دې لاړې موږ غاړه کې پړې واچو بدې سرک دې موږ کښ دا بس کې در لسوار لسو کسان د چش کې بندې دي دا پم دغه کزو کې بندې دي ما ته دې سره څوک خې چې دا سره واسطه شوی دی او د سارقو د قاتل د بل څوک جرم کړي وو د مواد مخدر کې نور شو دا خوشو
د ننګرهار ګنشمیر اوسیدونکو په دې باور دي چې په دولتي ادارو کې د مجرمینو سره جوړ جاړي او په لوړه کچه سپارښونه د دې لامل شوی چې د جنایي جرمونو کچه لوړه کړي خو دولتي چارواکي دا داوی ناسمی بولی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
په پېښور کې 15 بجې شوې او په کابل کې 15. راځي چې له منور شاه د دې محل د خبرونو سره ټکی واورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته تختول شوي کسان آزاد کړل شوي دي. په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه ځان په خپله په بارود ولوځولی دی. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د خیبر ایجنسۍ د کوکی خیل قام مشرانو د حکومت لخوا په مبینه توګه د ریلګي للما پروجیکټ لپاره د تحصیل جمرو د ځمکې نیولو خلاف مظاهره وکړه. د افغان ولسمشر حامد کرزی ترڅنګ ولسی جرګې او امریکا په تخار ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي نن د شام په حمص تخار کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د عراق سرخار بغداد کې شوې ځانمرګي برید 15 تنه وژلي او 22 شی جوبل کړي دي. د امریکا په ټکساس ریاست کې د کرسمس پر مهال په یو کور کې د وو کسانو مړی موندل شوی. دغه کسان چې په ډزو وژل شوی په کې سلور خزه او درې سړي شامل دي. او د نن نه د پاکستان د بلوچستان صوبې په دریو ضلعو کوټه، زیارت او پښین کې د پولیو یا ګوزند ناروغي خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی چې د رواني میاشتې تر 28 نیټې پورې به روان وي.
خبری سره ټکی مولو مشال رادیو واوریدل. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو بیلابیل ورځپاڼو ادارې راخستی او مهمه برخې درته په پښتو ژباړل.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی اسلام آباد کې د کرسمس یو دستور کې ویلي چې د افغان موسم بدراتونکو کال د مارچ میاشت کې ختم شي او ټول سیاسي ډلې د جمهوریت مرسته کوي او دا رنګ په ټول فیصلې په پارلیمان کې کولای شي. ادارې لیکي چرته چې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې بیان وروسته د اطمینان احساس کیږي. هلته چې د افغانو د موسم په مارچ کې د ختمون خبره ده نو د هغې نه داسې ښکاري چې د افغانو دا لړۍ به د مارچ د میاشتې پورې لا هم روان. ادارې لیکي چې بل پلو د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف هم یو دستوري ته وینا کې ویلي دي چې چاته به هم د پارلیمان او هند د ماتول اجازه ورنکړي شي او کچري د دوی پارټي د بیا مقور کړې شو نو هغه به ملک د ترقی په لار روان کړي. ادارې لیکي چې د دوانو مشرانو د خبرو نه داسې ښکاري چې دوی صرف په دې خبره متفق دي چې د جمهوریت حفاظت به کولای شي او ټول ادارې بداین مطابق کار کوي. نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده چې دا مشران د جمهوریت په وده یو دي. ادارې لیکي چې نور سیاسي مشران هم په دې لړکې یو کېدل پکار دي. دا رنگ به جمهوریت ته هیڅ خطره نوي او جمهوری ادارې به هم مضبوطی شي. دغه رنگ مشرق ورځپاڼه هم خپلې ادارې کې لیکي چې هیڅ یو سیاسي ډله نه غواړي چې ملک مارشلا ولګي او ملک د پوز حکمرانی وي او بل پلو پوز هم د جمهوریت د مست پیلان باندې دا بحث ودرولو چې ګنې ملک ته د 15 مارشلا خطره شته. ادارې لیکي چې اوس چاته د جمهوریت لړکې د فکر ضرورت نشته. ادارې مخکې لیکي چې اوس به ټول سیاسي ډلو لا د خپل کردار جاج اغستل ځکه چې بخکاره غټول د مارشلا خلاف بیانونه ورکوي او د دې سره سره په ځینو سیاسي جماعتونو باندې د پوز اسټابلیشمنت او د خفیه ایجنسیانو سره د تعلق لرلو الزامونه هم لګي. نو په داسې صورتحال کې د جمهوریت ودا ډیره ګرانه ده. ادارې لیکي چې ضروری ده چې ټول سیاسي ډلې کل جماعتي کانفرنس راوبلي او یو داسې تګلارې جوړ کړي چې سیاست کې د نورو ادارو د ککړتیا مخنیوي وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې چرې صرف د اقتدار د ترلاسه کولو لپاره د پټو لاسونو سره جوړ جاړې وکړي شي نو داسې کې به ټول ټاکنې هم صفا نه وي او د دې په نتیجه کې راتلونکي حکومت به هم صرف یو ډرامه وي. نو باید چې د حقیقي جمهوریت لپاره سیاسي ډلې د ولس طاقت ته پاملرنه ورکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې د خیبر پختونخوا د حکومت پام د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ ته راګرځوي او وایي چې پېښور کې د بجلی ناروا لوډ شیډنګ روان دي او داسې ځایونه شته چېرته چې بجلی مسلسل 15 یا شپږ شپږ ګڼټې بندوي. خو افسوس دا دی چې حکومت ته د دې هیڅ پته نشته او نه پېپکو د دې څه اعلان کړی دی.
اداریه وای چې دغه رنگ حال د ګیس هم دی او بعضی ځایونو کې د کم پریشر سلسله د سهار شپږو نه د شپې د یوې بجې پورې روانه وي چې ورسره د خلکو نه د ناشتې پته لګي او نه د ډوډۍ. ادارې وړاندې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د اوبو نه بجلی هم جوړیږي او د ګیس او تیلو زیرمې هم د خپل ضرورت نه زیاتې دي، خو بیا هم صوبایي حکومت د دې خواږه اولس ته ورکولو دپاره هیڅ کوشش نه کوي او نه چا په قومي اسمبلۍ یا سینټ کې د دې دپاره آواز پورته کړی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن په یو مقاله کې راغلی په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه کس ته ګوته نیولې ده چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. بل پله د ویبپاڼې یورو ایشیا ریویو په یو مقاله کې راغلی د پاکستان پوځ به د خپل حیثیت د بیرته رغولو لپاره کودتا ونه کړي، خو مذهبي او هم خیاله سیاسي ډلې به قوي کړي چې د پاکستانیانو په منځ کې د خپل حیثیت د ښه کولو په ترڅ کې دا وښيي چې له ولسي حکومت څخه پوځ بهتر دی. د دواړو مقالو مهمه برخه اسرار العالم مومن دروروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیشن په یو مقاله کې راغلی دی په اخره کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی هغه چاته ګوته ونیوله چې د هغه په خبره د جمهوریت ضد سازشونه کوي. وزیر اعظم روسي اونۍ په خپل وینا کې د ریاست دننه د ریاست چلولو لپاره د دغه هیواد امنیتي اسټابلیشمنت په نخښه کړو. یوسف رضا ګیلانی په پارلماني برلاسیتوب زور راوړو. په مقاله کې راغلی دی دا په داسې حال ده چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه په مومند ایجنسۍ کې د شوي ناټو هوایي برید په اړه د امریکا تحقیقاتي رپورت پاکستان رد کړو. مقاله لیکونکي یو پوښتنه راپورته کوي چې آیا د پاکستان حکومت او پوځ ترمنځ د ترنګلتیا د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکو سره کوم تعلق شته او کنه. همدارس د میمو یا خط سکینډل کیس سیدا وخت په سپریم کورټ کې دی. په دې باندې د حکومت او پوځ ترمنځ اختلافات دي چې لوجې یې د پاکستان وزیر اعظم د پوځي مشرتابه پر ضد بیانونه ورکوي، خو پوښتنه دا ده چې آیا دا اختلافات به نور هم زیاتېږي او کنه. په مقاله کې وړاندې راغلی دی پاکستان پوځ د امریکې لخوا په مومند ایجنسۍ پیغه کې له وجل شوو پوځیانو کورنو سره د مالی مرستو وړاندیز رد کړی دی. همداراز پوځ د امریکا سره د اړیکو بیا کتنه کوي او غواړي چې خپل بهرنۍ پالیسي نوې کړي. بلخوا د پاکستان حکومت غواړي چې امریکا سره اړیکې بحال شي. د مقاله لیکونکي په خبره حکومتي چارواکي د هم خبرې کوي کچري امریکا په مومند ایجنسۍ کې د ناټو په هوایي برید بخنه غواړي نو دوی په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره لارې بیا پرانستلی شي. بلخوا د ایرو ایشیا ریویو ډاٹ کام ویب پاڼې په یو مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د لیګل شوی خط چې پکې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه په روان کیس کې پوځ هم خپل وضاحتونه داخل کړي دي. په لیکنه کې راغلی چې د منصور اجاز په نامه یو پاکستانی نژاد امریکایي تور لګولی و چې دغه لیکو په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی د ولسمشر آصف علي زرداری په خوخه لیکلی وو، خو حقانی دا تورونه په کلکه رد کړي دي. په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان د دفاعي چارو سیکرټري لیفټنن جنرل نعیم خالد په خپل وضاحت کې ویلي چې د پاکستان پوځ او جاسوسي اداره ISI د دفاع وزارت تر عملی کنټرول لاندې ناراضي. لیکوال وایي چې دغه وضاحت مطلب دا دی چې د پوځ او ISI مشران کولی شي په خپل خوخه دریس خپل کړي. په مقاله کې راغلی چې همدا وجه ده چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مجبور شو په ښکارا د پوځ خپلواکي رد کړي او ویل چې په حکومت کې حکومت نشي زغملی او پوځ د حکومت تر لاس لاندې یو اداره ده. د دې مقالې لیکوال وایي چې د پاکستان پوځ به د خپل حیثیت د بیرته رغولو لپاره کودتا ونه کړي، خو مذهبي او خپل هم خیاله سیاسي ډلې به قوي کړي. د دې تر څنګ به دوی د هند خلاف خپلو فعالیتونه زیات او بیانونه ډیر کړي، سو د پاکستانیانو په منځ کې د خپل حیثیت د خکولو په ترڅ کې دا وخی چې لولسی حکومت څخه په اوس بهتره دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرت سرون کې
د افغانستان د خوست له شیخ زید پونتونه سکهال هم په سلګونز د کون کې فارغه شوې دي. خداس د کون کې اندېخنې لري چې د دوی څخه ډیرو کمو کسانو ته دندې پیدا کیږي. د زده کون کې په هیواد کې پر حکومتي ادارو د سفارشونو او د رشوتونو لالارې د کار ورکولو تور هم پوري کوي. په دې اړه نور تفصيل د نقيب الله متنوال پر پورت کې.
اوس مهال په افغانستان کې هر کال د هیواد له پوهنتونونو په زرګونو محصلین فارغیږي، خو د دوی اکثریت دا شکایت کوي چې د پوهنتون له فراغت وروسته دوی ته دندې نه پیدا کیږي او بیکاره ګرځي. د خوست له شیخ زاید پوهنتون څخه هم هر کال په سلګونو محصلین فارغیږي او دوی هم دا اندېښنه لري چې د کار او دندې په موندلو کې به له ستونزو سره مخ شي. دوی دا هم وایي چې په ادارو کې د اداري فساد او خپلوۍ پرستۍ له امله دوی ته دندې نه ورکول کیږي او له دولت څخه غوښتنه کوي چې په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي.
هیله او ارزو د حکومت څخه دا ده چې زموږ دغه محصلین فارغین دغه قدرونه چې ټولنې ته وړاندې کیږي دوی دپاره مناسب وظیفې پیدا کړي. موږ چې دي دغه تقریبا دو محصلین ټول شپړس کاره خوري کړي ده، مسافدان باندې زحمت ورسره مسافري شپې ورځې سبا کړي دي.
او بله خبره د افغانستان په اداره کې اداري فساد موجود ده. خلک د روابطو په ارتباط ټاکل کیږي، نه د ضوابطو په ارتباط باندې ټاکل کیږي. اشخاصو سره پیژندګلوي ونه لري هغه محصلین پاتې وي او هغو ته دنده او وظیفه نه پیدا کیږي.
د چار یو تن کارپوه الیاس وحدت وایي چې په ادارو کې به فساد وي خو تر ډیره د نویو فارغانو غوښتنې لوړې وي او سمدلاسه ښه دنده او تنخواه غواړي.
رختیا د دا ستونزه شته چې دلته په ادارو کې خپلولي وسیتې هم پلل کیږي. هر څوک غواړي چې له فراغت وروسته دې په ډیره لوړه چوکۍ په ډیر لوړ معاش وګمارل شي، خو داسې نه ده. نوې پرېښې ماسترین به خپل خواهشات له کنټرول کی، اول د خپل استعدادونو وګوري، تجربه دی وګوري چې دوی څومره استعدادونه لري، څومره ورتیاوي لري. په خوني مامورین چې پرېښې وي دي دوی کو وګوري، دغه نه پښتنه وکي لسمه رتبه مامور به مقررېدو په بل ولایت کې په ډیر کم معاش روستو روستو بیا رسیدلې دي. داسې نه وای چې وار دی وار دی یو څوک رئیس شي.
خو خوست ولی عبدالجبار نعیمی وای چې دوی د پانتون فارغانو ته خوشاله دي او په ډېرو ادارو کې ورته ځای هم لري چې دا کسان په دندو وګماري.
زه فکر کوم چې د خوست شیخ زید پانتون هغه محصلین چې شش کاله فراغت سندونه ترلاسه کړي دي او دوی د مختلفو پوهنتونو څخه دوی کولی شي د خوست په مختلفو ادارو کې د آزاد رقابت له لارې مقرر شي. دوی کولی سي چې په ځینو هغه خارجي موسساتو کې چې هغه دلته کار کوي هلته کار وکوي. دوی باید د ډېر زیاتو معاشونو توقع ونه لري، دوی د یو غټو مقامونو توقع ونه لري. دوی باید زده کړه، باید دغه تجربه هغه عملي کار شروع کړي په راتلونکي هغه قدري هدف سه وګرځي.
د یادونې ده چې هر کال په لسګونو زره زده کوونکي چې له دولسم ټولګي فارغ شي اکثره پانتون ته د کانکور پازمینه کې پاتې کیږي او نشي کولای چې په دولتي پانتونونو کې زده کړې وکړي او په خصوصي یا پرایویټ پانتونونو کې د فیس ورکولو توان نه لرلو له امله داخله نشي کولای، چې دا هم د زده کوونکو لپاره یو لویه ستونزه ده. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. وسم وخت شوی دی 15 بجې او یو څلوېخت دقیقې په پېښور کې. یو بل رپورت ته ورزو. د القاعده اورپکی شبکې منلې دي چې د دوی یو مشر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې اړه باندې د سیلاب مسعود دا رپورت اورو.
القاعده او طریق طالبان پاکستان مشال ریډیو ته یو لیک را لژلای دی چې په کوم شه دوی د روان کال د اتمې میاشتې په اوله نیټه د سولي وزیرستان اعظم ورسګ په سیمه کې د القاعده یو مهم کمانډر تاسین بن علي عبدالعزیز، یو بلور چنی حسین عراقی او د دوی یو ځایي ملګری صاحب نور د مرګ په خلای کړای دی چې کوم به اوبازه شکمنو امریکایي الوتکو په نقشه کړی او د دوی په ګاډي دوا توغندی دا غلی وو. پر رالجلی لیگ شه ده تاسین بین عبدالعزیز پا باریگ شه دا هم انل شوی دی چه کلات اسامه بین لادن ووا جل شب بیا دای سویلی وزیرستان ورنه تراغای او ده ازم ورسک پا سیمک شه ده مالیم رسته ورکولو سرا سرا عربی جنگیلو تا رو زنه ورکولا چه به اوابازا شکمنو امریکایی الوتکو پا یو گاڑیگ شه ده تک پا وقت سرا ده ملگریو پنخشا که اووی وجلو. سلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د سلاب مسعود رپورت تاسو واورئ چې القاعده او د پاکستان طالبانو د منلې دي چې دوی یو مشر تحسین بن علي عبدالعزیز چې د بی پیلوټ الوتکو په بریت کې په وانه کې وژل شوی دی او د روان کال د اگست په میاشت کې وژل شوی دی. خو تر اوسه پورې د پاکستان حکومت او نه هم آزادو سرچینو د خبر پخلی کړی دی چې دلته دغه مشر د القاعده وژل شوی دی. په بلوچستان کې لنن د روانې میاشتې تر اتمې شتمې نیټې په درې ضلعو کوټه، شین او زیارت کې د ګوزن یا پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د څاڅکو ورکولو کمپین پیل شوی دی. کمپین په داسې حال کې شروع شوی چې د عامې روغتیا ریاست ویلی دی چې د ګوزن ناروغانو شمیر په صوبې کې 9 ته رسیدلی دی. په دې اړه نور تفصیل د نیاز موساخیل په رپورټ کې اورو.
د بلوچستان د پولیو څانګې مشر ډاکټر اعجاز احمد وایي په بلوچستان کې د ګوزن یا پولیو نوې ناروغان سرګندېدو وروسته اوس دوی هڅه کوي چې په دغه لړ کې خپلې هڅې لا زیاتې کړي او په دغه لړ کې د پولیو څاڅکي ورکولو کمپینونه نور هم وغځوي. په دغه لړ کې له ننه د روانې میاشتې تر 28 نیټې د بلوچستان په 3 ضلعو کې یو وار بیا د پولیو څاڅکي ورکولو کمپین پیل شوی. ډاکټر اعجاز احمد په دغه اړه وویل
ٹوٹل موبائل ٹیم میں 3100
ٹول دریزر یوسل سلور پنزوس گرزندہ ٹیموں نے پدری ضلع کوٹا پشین او زیارت کی نجدے درے لکا معشومانو تا دا پولیو ساس کی ورکری دا دا پولیو لحاظا زمش تر ٹولو خطرناک ضلع گڑل کیجی او دا پولیو زیاتر کیسونا ہم لدغ ضلعوں سکھ دی او ودے سیمو تا مش دا پولیو لحاظا دا کوٹی بلاک زانگڑی نو مرکڑی
پولیو کے کنفرم کیسز کوئٹا بلاک
دا چې په بلوچستان کې د پولیو څومره نوي ناروغان سرګنده شوي او دا وخت یې شمیره تر 100 رسیدلې. ډاکټر اعجاز احمد د پښتنو په ځواب کې وویل
ٹوٹل تعداد 69 ہو گئی
دا وقت د پولیو ٹول شمیرا یو کم اویات رسیدلی او دا پر ٹول ملکی او پر ٹول صوبو کی دیوی صوبے تر ٹول زیات شمیرا دا پدی کی تر ٹول زیات متاثر ضلع کوٹا قلعہ عبداللہ او پشین دی. پا قلعہ عبداللہ کی تر ٹول زیات 19 پپشین کی 14 او پا کوٹا کی 45 دا گزرن یا پولیو ناروغان سرگند شوی.
کوئٹا میں ہمارے کنفرم کیسز 15 ہو گئے.
ڈاکٹر اعجاز احمد زیات کړه په بلوچستان کې د پولیو زیات ناروغان سرګندېدو لوی وجه د خلکو له اړخه له دوی سره مرسته نه کول او په ځینې سیمو کې د پولیو ټیمونو بې غوري ده. نوموړي مخته وویل دوی پوره هڅه کوي چې صورتحال په کابو کې کړي او دغه رنګه په ځانګړې توګه د بلوچستان نوم په دغه لړ کې له بدنامۍ وساتي. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
د قبایلی سیمې خیبر د باړې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمه کې د روانو عملیاتو پر مهال د خلکو پر کورونو توغندي غورځېږي چې له کابله یې د سیمې اوسیدونکو ته مرګ ژوبله ور په برخه شوې ده. اوسیدونکي وایي دا سلسله روانه ده. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې خلک وایي چې د تیرې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او نامنیو کرفیو د لاسه د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې اوس یې په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په مهال په عام ودانیو باندې مارټر ګولۍ راپریوځي چې په نتیجه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوړي او یو شمیر خلک یې پکې مزدوران هم شول او کورونه او څاروي هم لمنځه لاړل. د دوی په خبره په دې سیمه کې د مارټر ګولې د راپریوتو له ویرې پټي هم شاړ پاتې شول او کرونده پکې نشي کولای. دوی وایي چې ډېر خلک یې وس نه لري چې په پیښور او داسې نورو خوندي ځایونو کې په کرایه کورونه ونیسي او ډېری خلک یې د جلوزو کډوالو کیمپ ته هم تګ نه خوښوي. نو له مجبورۍ په باړه کې دیره دي. د دغې مارټر ګولو له وجې د مالي او ځاني زیانونو د اوښتو په اړه باندې د باړې سیمې یو تن خان کریم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
ډېر کسان داسې چې غزانه په کورونو کې 5-6 کسان زخمیان کېږي او ورسره 2-3 ماشومان یا زنانه وغیره داسې جبران کېږي. د ماټر د وجه نه د خلکو لکه حالات ډېر بدتر دي. ډېر خلک د غربت د وجه نه کوز نه شي تللی او په دې کورونو کې مجبورن پراته دي او د دې په کورونو باندې دا ماټر راپرېوځي. کمرې تباه شولې او خلک پکې زخمیان شول، خلک پکې مړه شول. دا خلکو دا لکه ډیمانډ دی چې کم از کم د هوایي ماټر وغیره دا بند کړی شي.
د دغې سیمې یو مشر اقبال اپریدی وای چې په روغتونونو کې د داسې کسانو شمیره سلګونه ته ورسېده چې د مارټر ګولو له امله جوبل شوي دي.
تاسو وګورئ نو په حیدرآباد کې او په مختلفو هسپتالونو کې چې کوم ماشومان، کوم ښځې، کوم مشران پراته دي چې چا پورې شپه نشته او چا پورې لاس نشته، د دې تعداد په سوونو شو. او دا ډېره د افسوس خبره ده. لکه حکومت دا کوم یو میسج عوامو له ورکوي چې ته دې د شپې یو داسې نامعلوم سمت د یو فایر کوه چې هغې
ٹارگیٹ نہیں معلوم چې زه کور ولم جماعت ولم زه په لار باندې راشي غرزم نه دا ډېر انتهایی ظلم دی.
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې د عامو خلکو د ځانی او مالی زیانونو په اړه مو چې کله د باډې مرستیال پولیټیکل ایجنټ ریحان ګل خټک سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې سیمه کې امنیتي سرتیری همیشه دا هڅه کوي چې کوم بې ګنا خلک په نخ نه کړي او د خیبر پولیټیکل انتظامیه پوځي چارواکو سره په تماس کې ده او دوی ته یې ویلي دي چې د عامو ودانیو او کورونو او بیا په خاصه توګه د ماشومانو او میرمنو ډیر خیال وساتئ. نوموړي زیاته کړه چې دوی سره یې احساس شته خو په دې سیمه کې د وسلوالو د شتون او بریدونو له امله حالات حساس دي نو ځکه کله ناکله پکې په خطا سره عامې ودانۍ په نښه شي چې په هغې دوی ته افسوس دی. دا چې د دغې ستونزې د هوارولو دپاره د خیبر ایجنسۍ د باډې سیمې نه منتخب شوي د قومي اسمبلۍ غړي حمیدالله جان اپریدي څه ګامونه پورته کړي دي په دې هکله نوموړی وایي.
کور کې ماشومان پکې ولګېدل، زخمیان شول، زنانه پکې مړه شوې، زناوران په کورونو کې مري. لہذا داسې یو موقع یو فورم یو ډېر اغلی چې د دې شي مخنیوی مونږ نه کړی یا متعلقه خلکو ته دې رسول مونږ نه کړی.
او دا چې دوی د دغې کشالې څه حل ویني په دې هکله دوی زیاته کړه.
نو کله هم په زور باندې په اپریشنو باندې دا مسلې نه دي حل شوې. د دې بنیادی حل د علاقې د مشرانو سره پکې ناستو باندې دا غي سره په خبرو باندې دا مسلې حل کې دي شي.
یاد دی وی چې د خیبر جنسی په پاړه سیمه کې د تیر دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او اوس هم پکې ټول بازارونه، سکولونه او روغتونونه تړلي پراته دي او د نام نه ولامل ترې په زورګونه خلکو خپل کډ هم خوندې سیمو په طرف وستلې دي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو په رپورت کې واوریدل چې په واړه کې له څه د پاسه دوو کالونو راهیسې د اورپکو پر ضد عملیات روان دي او د خلکو په کورونو هم توغندي غورځيږي. دې ته ورته صورتحال په اورکزیو، کورما، مومندو او باجوړ او جنوبي وزیرستان کې هم دی. په دې سیمو کې هم پوځ وخت تر وخته عملیات پیلوي او بیا یې ختموي. نو د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په یوه مقاله کې دا پوښتنه شوې ده چې ولې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځ عملیات نه بریالي کیږي او په دې اړه ولې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته رښتیا نه ویل کیږي. د دې ادارتي مقالې مهمې برخې له داوود خټکه اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ټریبیون په یو اداریه کې لیکي چې که څه هم په میډیا کې د ترګرۍ پر ضد روان جنگ په اړه خبرونه اوس په شی سرخیو کې نه راځي، خو د دې دا مطلب نه دی چې دغه جنگ سر ته رسیدلی. دا جنگ اوس هم د ملک په شمالي مغربي برخو کې روان دی او حقیقت دا دی چې تر اوسه دې لړکی څه فیصله کون بریا نه ده ترلاسه شوی، ان تر دا چې په سوات کې هم خلک د وسلوالو طالبانو د بیرته راستنېدو یره لري. که څه هم په سوات کې تر یو حده خلک عادي ژوند ته راګرځېدلي دي، خو په ځینې نورو سیمو لکه اورکزو کې اوس هم حالات خراب دي، چرته چې په تیرو څو ورځو کې د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو کې د راپورونو پر اساس دیرش وسلوال وژل شوي دي. ټریبیون لیکي چې چونکې میډیا دغه سیمې ته رسائی نه لري، نو په دې سبب د دغه عملیاتو په اړه حقیقت ته رسیدل ګران دي. دغه شان د ټانک سیمې نه د ملیشو د تختولو او دغسې نورو پیښو خبرونه هم راځي. د ورځپاڼې ټریبیون پر وینا پوځ چې زیاتره د روایتي جنگ لپاره تربیه شوی دی اوس د یو ګوریلا جنگ سره مخامخ دی. که څه هم د ناټو پوځ هم په افغانستان کې د ورته مشکل سره مخ دی، خو پښتنه دا راپورته کیږي چې ولې په جنوبي وزیرستان یا باجوړ کې د بریاو ترلاسه کولو دعوی کولی شي، ځکه چې د دغه سیمو خلک خپل ځانونه محفوظ نه ګڼي. ورځپاڼه لیکي چې دا ډیره بدقسمتي ده چې خلکو ته رښتیا معلومات نه ورکول کیږي او دغه شان اوس د قبایلي سیمو خلک داسې پوښتنې هم راپورته کوي چې آیا پوز په رښتیا هم د وسلوالو طالبانو ختمول غواړي او کنه. دې لړکی دا هم یو حقیقت دی چې یوازې سو طالب مشران ونیولې شول او پاتې نورو ته لکه پدیر او سوات کې د تېښتې لاره ورکړې شوه. ورځپاڼه لیکي چې دا هغه پوښتنې دي چې په سنجیدګۍ سره پرې غور کول پکار دي. د ورځپاڼې پر وینا د پاکستان پوځ یو مضبوط پوځ دی او د دې ملک د اوسیدونکو په توګه مونږ د دې پښتنې حق لرو چې ولې د وسلوالو پر ضد عملیات بریالي نشول.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د انجمن ترقی پسند مصنفین و غونډه شوې ده چې په کې په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په تاریخ خبرې شوې دي. پر دې مهال د سیاسي ګوندونو راغلي او غړي وویل په صوبه کې د سولې راوستلو لپاره به هلې ځلې کوي. د غونډې په اړه تفصیل د عمر دراز وزیر پر رپورت کې.
د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو لاړخه په بنو کې د سیاسي ګوندونو د تاریخ په موضوع یو لیکچري غونډه وشوه چې صدارت یې د بنو ادبي او سیاسي شخصیت ولی ایاز آتیر وکړو او په موضوع باندې وینا کوونکې وتلې شاعر ادیب او قانوندان افتخار دورانی وو. نوموړي په بشپړه توګه د پاکستان او پاکستان وړاندې هغو ټولو سیاسي ګوندونو تاریخ ته کتنه وکړه چې بنیادونو یې په ضلع بنو کې شتون لرلو او یا اوس هم لري.
سیاسی پارٹی دعا قسم دی یو هغه سیاسی پارٹی دی چې دغه بنیاد بنسټ دا د پاکستان د جوړول نه ډیر مخشیش شو او بیا هغه سیاسی تسلسل ادغه سره روان وو. هغه پارٹی بیا په پاکستان ور داخله شله او هغه نوم یې برقرار وسوته چې نن یې په دغه ملک شه خپل سیاسی حل زلې کوي لګیا دي. بانی تا چې سمرا پارٹی جوړې شوې دي دا ټوله روغلې دي. ما سوا دغه علاقائی پارٹی نه چا دې نه کومې سره تعلق دې جوړ دم.
په دغه غونډه کې د بنو سیاسي سماجی او ادبي تنظیمونو نه پرته استادانو وکیلانو او زکونکو تنظیمونو نمائندگانو هم ګډون درلوده چې د غونډې په اړه خپل نظرونه صدا سي وړاندې کوي.
حاجی عبدالمتین اے پی ایف 70 صدرین دی ان پی دا پروګرام چې کوم تیر شو اوس کې به خبره وشله اتحاد درانی سه په پارټي په دې کې د نظر وچو چې دا پارټي د غبانی ضلع ته رغلی دي او سرنګ رغلی دي. ان شاء الله موږ دا کوشش کوي چې دغه صوبه شه امن روشي او چې په کوم ملک شه په کومه صوبه شه کوم ځای شه امن نه ام ملک هغه وطن بربادې شي.
شوکت الله ایډوکیټ پښتونخوا ملي او پارټي سینیئر مامن سیکرټری د نن چې پروګرام تیم موږ د مثال لکبانو شه مثال تیم تاریخي لحاظ سره تیم سیاسي پارټیانو تاریخ او مثال باندې مستډر معلومات وصول دغه سره سیاسي شعور مثال په خلک شه پیدا کیږي. سیاست منا باندې خلک پیږي سیاست خلک چروشي مش خلک پښتونخوا خصوصا ډېر غیر سیاسي دي دغه وجه موږ ډېر مشکلات شي چې دغه داسې پروګرامونه کېږي کېدای شي سل پښتونخوا شه سیاسي شعور به دور شي.
جمال شاه ریټایرډ ماستر د نن چې کیما غونډه وشله د خادم شاه او د سالار یعقوب خان د خدمات په باب شوشله د فرقواریت او د اشتعال انگیزی او د انتها پسندی خلاف ریامه همار کول دغه سوچ خوراوله کوشش کوي.
د شاعرانو ادیبانو د کمخت په اړه مو چې کلا په دغه غونډه کې ناس یو شاعر څخه وپوښتل نو دوی وی
صابر داود شاه خبرې کوم مو تعلق د تنقیدی یون او د تنقیدی ټولنې سره ده. شاعر او ادیب د معاشه سترګې کندن په تخ پروګرام شه چې د باندې سیاسي ګوندې تاریخ بیان ده امیر شاعرانو د بونډر کمپ په نظر راغل سړي د افسوس خبره ده.
د غونډې صدر ولی ایاز اتیر د غرنګ پروګرامونه د ټولنې په پرمختګ کې ډیر ګټور غني او انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ته داد او ډاډ ورکوي.
ترقی پسند مصنفین چې کیما هلې ځلې دی شری کړی دی د ادب د پورا د سیاست د پورا د کیم اړه ته زندگی دا ودي اړه ته نیول دا د ساينه کوم په دمر 65 سال په عمر شه د غنن پروګرام سمرا خوان دي متروکو د دغه پروګرام د سمرا صفاتو اوی کان
د انجمن د دغه رنګي هلو زلو په اړه مو چې کلا د انجمن ترقی پسند مصنفین بنو صوبایي کونسلر پروفیسر محب وزیر نو پختل نو دوی صدا سه وي
د انجمن ترقی پسند مصنفین چې میز د 3 سال ورې را سدا یو پروگرام نه په میاشتنی بنیادی نه چلاوی چې په دلته په ادب او په سیاست او په ټولنیز ژوند ځواک کې چې کیم جمود خور دی دغه جمود متول میراسل مقصد دی. دلته چې کیم رویه جوړ شوی دی د هغه بدلون خاص کر په ادب او په سیاست کې د یو مکالمه ضرورت دی چونکه هغه مکالمه نشتا خلاف دی شوی دی خلا د ډکول د کوشش دی چې په مثبت انداز یې ډاکه کې
یاد دیوی چې انجمن د 13 سالورو کالونو راهسه د بنو پسیما په میشتنې بنیادونو باندې د غرنګي غونډې کوي چې نننې غونډې د خدایي خدمتګاران خادم شاه او سالار یعقوب خان د نومونو سره تړلې و. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو
او سم وخت شوه دی پنځه بجې او اته پنځوس دقیقې له منور شاه د دې مهال د خبرونو سرټکی یو ځل بیا اورو.
د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان ضلع کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتې وروسته تختول شوي کسان آزاد کړل شوي دي. په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او دوه ځان په خپله په بارود ولوځولې دي. نن د پیښور پریس کلب مخې ته د خیبر ایجنسۍ د کوکی خیل قام مشرانو د حکومت لخوا په مبینه توګه د ریګي للمه پروجیکټ لپاره د تحصیل جمرود د ځمکې نیولو خلاف مظاهره وکړه. د افغان ولس مشر حامد کرزي تر څنګه ولسي جرګې او امریکا په تخار ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي نن د شام په هومس ښار کې د عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د عراق سر ښار بغداد کې شوي ځانمرګي برید 15 تنه وژلي او 2 ژوبل کړي دي. د امریکا په ټکساس ریاست کې د کرسمس پر مهال په یو کور کې د وو کسانو مړی موندل شوی دی. دغه کسان چې په ډزو وژل شوی په کې څلور ښځې او درې سړي شامل دي. او د نن نه د پاکستان د بلوچستان صوبې په دریو ضلعو کوټه زیارت او پښین کې د پولیو یا ګوزن د ناروغیو خلاف درې ورځنی کمپاین شروع شوی چې د روانې میاشتې تر 28 نیټې پورې به روان وي.
خبرونه مول مشال رادیو واوریدل. د سره د مشال رادیو نننۍ نه ساته خبرونه پاتې رسیدي. سبب بیا تاسو سره په خبرونه کې کتا سي پر همدو چپو پاتې کېږي. نو په پوره شپږ بجې وتا سي د وایس اف امریکا یا د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه واوریدل.